د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. خبری مجلې ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د طالبانو یو درې کسیس پلاوی کابل کې د خپلو بندیانو د خلاصون په اړه په خبرو بوخت دی. د سری صلیب کمیټه د دغو خبرو څارنه کوي. د ناټو عمومي منشي له طالبانو غوښتي چې اورکام یا د تاوتریخوالي کمولو ته دوام ورکړي. نور مسائل هم شته خو په سر کې خبرونه چې فرشته جلالزی چمتو کړي دي.
د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې اوس دې وخت ته رارسېدلی چې ټولې خواوې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره کار وکړي. د افغانستان جمهور رئیس احمد ضیا سراج د افغانستان د ملي امنیت ریاست لپاره انتخاب کړی دی. او په امریکا کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی. تر 4000 زیات وګړي تر اوسه په دې ویروس مړه شوي دي. پورا خبرونه واوري. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ نن په افغانستان کې له ټولو سیاسي اړخونو او وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې بین الافغاني خبرې پیل کړي. ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې تر پیل مخکې خبريالانو ته وویل اوسنی وضعیت ډیر پیچلی دی. اوس د دې وخت دی چې طالبان او ټول سیاسي اړخونه خپل رول ولوبوي. ټول باید کار وکړي. یوازې د هغوی د تعهد او ډاډ په مټ بین الافغاني خبرې پیل کېدلی سي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به د ویډیو له لارې خبرې کوي. ستولتنبرګ همداراز وویل چې د دې کال تر دوبي به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر 2000 ته راکم شي. خو هغه بیا هم څرګنده کړه چې د بهرنیو ځواکونو وتل مشروط کار دی. د افغانستان د حکومت استازو او د وسلوالو طالبانو درې کسیز پلاوی نن د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په اړه پر جزئیاتو خبرې کړې دي. د طالبانو درې کسیز پلاوی پرون کابل ته ورسید. هغوی به په پلچرخي او د بګرام په زندان کې د خپلو بندیانو د خوشی کېدو پر جزئیاتو غږیږي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو ویډیوي پیغام کې چننې رسنیو ته استولي ویلي چې له طالبانو سره د حکومت لوري پرون د سره صلیب د نړیوال ادارې د څارونکو په حضور کې خبري پیل کړې. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 1690 تل وړې شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مایار نن سهار په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ناتر ماموریت څلور غړي هم په دې ویروس اخته پیژندل شوې دي. مایار وویل چې 22 پیښې په 1300 ساعتونو کې تازه ثبت شوې دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی احمد ضیا سراج نن د ملي امنیت ریاست ته مشرتابه لپاره غوره کړی دی. درک خبر پانه وای چې سراج په روسیې ته لوسکلونو کې د ملي امنیت ریاست په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. په خبر پانه کې زیاته شوې چې ضیا سراج په روسیې کې د ملي امنیت ریاست سرپرستی کوله. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس لامل د مړو شمیر پر 4000 اوښتی دی. په امریکا کې روغتیایي کارکونکي ویر لري چې شای په دغه هیواد کې 1000 کسان له دې عمله مړه سي. د امریکا خلکو ته خبرداري ورکړ سوی چې راتلونکي اونۍ شایي ډېری دردونکي وي او ډېر کسان شایي له دې عمله مړه سي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د جانز هاپکنز پوهنتون په وینا پر راتلونکو څو اونیو کې شایي دغه ویروس لا زیات خپور سي. په امریکا کې پر روغتیایي سیستم د فشار د کمولو لپاره اوس چارواکي په دې لګیا دي چې سیار او موقت روغتونونه جوړ سي. د ازادي اروپا او ازادي رادیو عمومي مشر جيمي فلاي په تاجکستان کې د ازادي اروپا او ازادي رادیو له خبريالانو سره د حکومت پر چلند سخت انتقاد کړی دی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت باید نن د ازادي اروپا او ازادي رادیو د تاجکي برخي خبريالانو ته د کار د اجازه ورکولو پریکړه وکړي. د تاجکستان حکومت د اکتوبر له میاشتې راهیسي 1300 خبريالانو ته داسې اجازه ورکول ځنډوي. د ازادي اروپا او ازادي رادیو مشر جيمي فلاي د تاجکستان پر حکومت سخت انتقاد کړی چې د هغو ژورنالیستانو هڅو ته خنډ پېښ کړی چې غواړي په تاجکستان کې د کورونا ویروس په اړه خلکو ته معلومات ورسوي. جيمي فلاي پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ته یو لیک هم استولی دی. او د قرغیزستان جمهور رئیس د هغه هیواد دوه لوړ رتبه چارواکي له کرونا ویروس سره په مبارزه کې د ناکامۍ له امله له دندو لرې کړل. جمهور رئیس سورنبای جانبیکوف نن دا خبر خپور کړی دی. د جمهور رئیس په حکم د قرغزستان د عامې روغتیا وزیر او د صدر اعظم مرستیال له دندې لرې شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ او آر جی زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. اورې چې کابل کې د طالبانو یو درې کسیز پلاوی د خپلو بندیانو د خلاصون په اړه له اړوندو مسؤلینو سره په لیدو کتو پوښتې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سره صلیب مسؤلین پر دغو بحثونو څارنه کوي.
دغه مخامخ لیدنه کې د بندیانو پر خلاصون باندې خبرې وسوې او فیصله وسوه چې په دې اړه بحثونه هم دوام پیدا کړي.
افغان حکومت د مصالحې عالی شورا په جوړولو بوخت دی. ازادي راډیو ته یوې معتبرې سرچینې د دغه شورا د غړو نمونه ورکړي. د ناټو عمومي منشي له طالبانو غوښتي چې د تاوتریخوالي د کمښت پریکړه عملي کړي.
طالبان باید شخړې راکمې کړي او د هغه تړون درناوی وکړي چې دوی د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړی دی.
د کابل د سرخی پله زندانیان وایي له دوسیو سره یې سیاسي چلان کیږي. او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته شو کسانو شمیر تر 8.5 لک واوښت. شپږ بجې او 2 دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. افغان حکومت وایي کابل ته د طالبانو راغلي درې کسیز پلاوی سره یې کتلي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پلاوی سره په لیدو او خبرو کې د بندیانو د تبادلې په اړه بحثونه شوي. له دې سره ځینې پخواني طالب چارواکي وایي دغه راغلي درې کسیز پلاوی یوازې د لومړي پړاو بندیانو د خوشی کېدو په اړه خبرې کوي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د افغان حکومت او طالب پلاوی ترمنځ په کابل کې د بندیانو د خوشی کېدو پر سر خبرې. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي دغه پلاوی سره پرون خبرې شوي او په دې اړه بحثونه به دوام پیدا کړي. دغه دفتر ویان جاوید فیصل په دې اړه د چهارشنبې په ورځ وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت کاري تخنیکي ټیم پرون په کابل کې طالبانو د استازو کوربه و. دغه مخامخ لیدنه کې د بندیانو پر خلاصون باندې خبرې وسوې او فیصله وسوه چې په دې اړه بحثونه هم دوام پیدا کړي. په پرونۍ ناسته کې نړیوال سره صلیب استازي د کتونکو په توګه حاضر وو.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د واکمنۍ تر راپرځېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی په رسمي ډول کابل ته راځي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې په لومړي پړاو کې د دوی یو شمېر بندیان له بنده آزاد کړل شي، له زندان نه خوشي شوي بندیان به د نورو بندیانو د خوشي کولو په اړه د طالبانو په استازیتوب له افغان حکومت سره خبرې کوي. پخوانی طالب چارواکی مولوي قلم الدین هم وایي دغه پلاوی یوازې د 1500 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه له حکومت سره خبرې کوي.
زه خو د ټولو بندیانو لیست خو د پتن چې په توافقنامه کې لیکل شوی دي چې لومړي وار باندې 1500 بندیان خلاصېږي، نو 1500 بندیانو لومړي وار باندې همدغه لیست تدقیقي وروسته بیا نور وي.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف وزیر مولوي قلم الدین دا هم وایي چې افغان حکومت باید په کابل کې میشت پخوانیو طالب چارواکونه د دوی او طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره ګټه واخلي. تر دې وړاندې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د ویډیو کانفرنس له لارې درې ځلې خبرې شوي او حکومت په دې اړه له طالبانو سره هوکړه کړې وه چې د دوی یو هیئت د کابل ته راسي او د بندیانو د تبادلې پر سر دې ورسره خبرې وکړي. د طالبانو د بندیانو خوشي کول د قطر پلازمینه دوحه کې د دغې ډلې او امریکا ترمنځ د فبروري میاشتې د 29 نیټې د هوکړې یوه برخه وه. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې افغان حکومت وایي د طالبانو هغه درې کسیز پلاوی سره یې کتلي چې د بندیانو د خلاصېدو په اړه باندې کابل ته راغلي. افغان حکومت هم لګیا دی چې د مصالحې عالی شورا جوړ کړي. په دغه هڅه کې نن ازادي راډیو هغه لیست ترلاسه کړی چې د دغه شورا د غړو نمونه پکې دي. پا په دغه نوملړ کې شامل یو شمیر کسان وایي چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري، خو ځینې نور بیا وایي چې په دې شورا کې باید څلور اړخونه، یعنی د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم، سوله او اسلامي عدالت، ثبات او همپالنه، او د مخکینی ولسمشر حامد کرزي او حنیف اتمر ډلې شامل وي. ولسمشر ماڼۍ تر دې دمه څه نه دی ویلي. همکار مې فیروزي عزیزي دغه موضوع تعقیب کړې ده. مهال د کابل استډیو نه راسره ده فیروزه جانې، نور جزئیات څه دي دغه لیست کې څه راغلي؟
ډیره زیاته مننه کور ودان لودین صاحب. سلام تاسو د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. ازادي راډیو داس یو نوملړ تر لاسه کړی چې ولسمشر غنی په ګډون پکې د مصالحې د عالی شورا در وبخې درې شپې ته غړو نمونه شامل دي. کومې سرچینې چې دغه نوملړ د ازادي راډیو په واکې ورکړی او د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي، دا هم وایي چې د دغه شورا د مشرۍ لپاره عبدالله ته وړاندې سوی دی. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار نوم هم په دغه نوملړ کې شامل دی. د دغه ډلې ویان فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه ښاغلي حکمتیار له وړاندې خپله طرحه شریکه کړې وه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسیس شورای عالی مصالحه یکی از خواسته های امیر حزب اسلامی بود. از نظر ما معقول ترین و عملی ترین طرح برای تشکیل شورای عالی مصالحه این است که چهار مجموعه، تیم دولت ساز، صلح و عدالت اسلامی، ثبات و همگرایی و مجموعه رئیس جمهور قبلی به شمول محترم محمد حنیف اتمر، این چهار جهت‌های اصلی شورای عالی مصالحه پذیرفته شوند. یعنی شورای عالی مصالحه مشتمل بر رهبران چهار تیم باشد.
خغلی حقمل وای دا شورا دی د سولې اړوند ټولو پریکړو لپاره عالی مرجع وسی. د معلوماتو لمخې د مصالحې عالی شورا د سولې اړوند پریکړو واحد دریز طرح وړاندې کولو، له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د مراکشی پلاوی ته لازمي لارښوونې کولو دنده ده. په دې نوملړ کې له شامل کسانو محمد محقق، فوزیه کوفی، عبدالحکیم منیب او کبیر رنجبر سره مخبرې وکړلې. له دوی سره کونی ولې خو دغه کسانو مکتوب ویل چې په دې اړه دوی به خبره دي، او دغه لیست ډیرای نور غړو سره هم مونږ اړیکه ونیولې، خو هغه د مونږ اړیکو ته ځوابونه ونه ویل. دغه شان هڅه مو وکړه چې په دې اړه ولسمشي معنی هم نظر ولرو، خو هغه دا مسؤلیت د سولې، البته د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ته وسپاره چې بیا هم هغه د مونږ اړیکو ته ځوابونه وایي. خو په افغانستان کې د مطالعاتو د امریکایي انسټیټیوټ رئیس عمر شریفی وایي چې په دغه نوملړ کې شامل کسان د افغانستان د ټولو اقشارو، په ځانګړي ډول د مدني ټولنو د استازو او بشري حقوقو د ملاتړو استازیتوب نسی کولای.
جاتر یک لیست نمایندگی میکنم و مسئله را که طالبان مطرح کرده بودند، جاتر به مخواست از آیار شده. به این مفهوم که وا گفته بودند که ما که گروه ها و جناح های سیاسی بس میکنم، چون خود طالبان گروه تعقیدگرا هست، مسئله اعتماد به ارزش ها هست و اعتقاد به ارزش ها هست که در حقوق بشر شامل است، جامعه مدنی شامل است، حقوق زنان شامل است. به این گفتم که من فکر میکنم که اینمی بودش، من زیادتر نمیبینم که چه قسم انعکاس پیافته این لیست که دیده میشم.
لودین صاحب، باید یادونه وکړم چې د په داسې حال کې، البته چې تر دې وړاندې د ولسمشر د ستراتیژیکو او اماړیکو سلاکار وحید عمر ویلي و چې د مصالحې عالی شورا د جوړېدو په برخه کې پرمختګ سوی، او دغه شورا به له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره کرښې ټاکي. افغان حکومت ویلي و د دې شورا صلاحیتونه به هم حکومت ټاکي.
ډېره مننه. سلامت اوسې فیروز عزیزي، و چې ویلې ازادي راډیو ته د مصالحې د عالي شورا د درې شپېتو کسانو لیست پر لاس ورغلی، خو تر اوسه په لیست کې شاملو کسانو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو ټینګار کړی، او په ورته وخت کې د افغانستان د حکومت دننه سیاسي اختلافاتو ته اندېښنه څرګنده کړې. ینس سټولټنبرګ دا خبرې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې وکړې. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ناتو سر منشي ان ستولتنبرګ نن په بروکسل کې خبري غونډې ته وویل چې طالبان باید په افغانستان کې ورکم ته خپلې کړې ژمنې سره غاړه کېږدي. طالبان باید شخړې راکمې کړي او د هغه تړون درناوی وکړي چې دوی د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د سولې تړون لاسلیک کړ. د ناټو سر منشي په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د 2 غونډې په درشل کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبري غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی ستولتنبرګ وویل موږ پر دې په قوت باور لرو چې ناټو له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ولاړه ده او ادامه ورکوي. د افغانستان وضعیت ډېر سخت دی. موږ د شخړو شاهدان یو. موږ د حکومت دننه ګواښونه وینو. د دې لپاره مهمه ده او ټولو ډلو ته پکار دي چې داسې شرایط رامنځته کړي چې بین الافغاني خبرې پیل شي. د فبروري په 13 د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی ګټونکی اعلان کړ، خو د مارچ په 9 هم ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم ترسره کړل او هم عبدالله عبدالله د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دغه اختلافات د دې باعث شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل که چیرته دوی دواړه په ګډه کار ونه کړي او اختلافاتو ته شا نه کړي، واشنګټن به له افغانستان سره $1 میلیارد مرسته کمه کړي. د ناټو د 10 غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په بروکسل کې خپله غونډه د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې د ویډیو کانفرنس له لارې کوي. د اجنډا له مخې به تر ډیره د غړو هیوادو اندېښنې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو وي. او د ناټو عمومي منشي وویل چې د ناټو په غړو هیوادو کې د کورونا ناروغۍ له خپرېدو سره سم ناټو هلې ځلې پیل کړې دي او ایټالیا او اسپانیا ته یې روغتیایي تجهیزات هم انتقال کړي دي. د افغانستان په اړه د ناټو سرمنشي دا خبره هم وکړه چې هلته د خپلو پوځیانو شمیر 2000 ته راښکته کوي. یان ستولتنبرګ څرګنده کړه چې په 2012 کال کې هم د غوت ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناټو او متحدانو د پوځیانو شمیر 2000 ته رسیده او دا شمیر سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې، هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او ملاتړ لپاره کافی دي.
بل لور ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغان مشرانو غوښتي چې خپل منځي اختلافات د کورونا ویروس د ګواښ له امله پای ته ورسوي. په دې اړه هم په مکړې د احمد شیبر راپور ته
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې لشکرو ډلو وغوښتل سمدستي اور بند وکړي څو له کورونا ناروغي سره مبارزه وشي او په ټول افغانستان کې بشري مرستې توزیع شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مرستیالی اند ګریټ هیدن د سیشن بی پروس په نیویار کې د امنیت شورای وړې غونډې ته وویل چې افغانستان په یوې حساسې شیبې کې دی چې په داسې حالت کې باید د دوی مشران سره متحد شي چې له طالبانو سره د سولې ګټورې خبرې د دوامداره سولې د ترلاسه کولو لپاره مخته یوسي. د یوناما مرستیالی زیاته کړه چې د افغانانو یووالی په داسې وخت کې خورا ضروري دی چې د کورونا ناروغي ګواښ د افغانستان خلکو ته او د افغانستان د ادارو ثبات ته په قوت متوجه دی. د افغانستان روغتیا وزارت تیره شپه د کورونا د 22 نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د روغتیا وزارت د ویاند وحیدالله مایار په وینا له دې سره په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 192 ته ورسید، خو د ښاغلي مایار په وینا د دې کسانو سربیره د غوڅ ملاتړ د ماموریت 4 سرتیري هم په کورونا اخته دي. په افغانستان کې د کورونا تر ټولو ډیری پیښې په هرات کې چې له ایران سره ګډه پوله لري ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې تر اوسه د روغتیا وزارت په وینا 143 تنه په دې اخیستونکو او وژونکو ناروغۍ اخته شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مرستیالی اند ګریټ هیدن په نیویارک کې پرون پر دې ټینګار وکړ چې افغان مشران باید په داسې وخت کې له اختلافاتو لاس په سر شي. د اغلی هیدن په وینا د افغانستان ټاکنې چې پروسه شکل د سپتمبر په 28 وشوې یو اوږده پروسه وه او علتونه یې مستند دي، خو اوس موضوع د اسلامي جمهوریت او د اساسي قانون د ارزښتونو خوندیتوب دی. د فبروري په 13 د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غني ګټونکی اعلان کړ، خو د مارچ په 9 هم ولسمشر اشرف غني د لوړې مراسم ترسره کړل او هم عبدالله عبدالله د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دغه اختلافات د دې باعث شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ادارې وویل که چیرته دوی دواړه په ګډه کار ونه کړي او اختلافاتو ته شا نه کړي، $1 میلیارد مرسته به له افغانستانه کمه کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
د کابل د پولیچرخی په زندان کې یو شمیر بندیان د خپل دوسیو د ناصرګن برخلیک له امله شکایت کوي. دغه زندانیان همدارنګه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په اړه له تدابیرو خوښ نه دي او دې ته اندېښنه لري. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی کمیشنر ملیحه حسن چې اوس په سرخی په زندان کې بندي ده وایي د دې له دوسیې سره هم سیاسي چلند شوی. په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند راپورته.
د پولیچرخی زندان هغه چاپیریال چې شاوخوا لس زره بندیان پکې د بیلابیلو جرمونو په تړاو د اوسپنیزو میلو تر شا بندیان دي. تیاره او کوچنۍ خونې چې ژوند پکې د هیچ چا لپاره د زغملو نه ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی کمیشنر ملیحه حسن په دغه زندان کې له سلګونو خزینه بندیانو نه ده. مرمن حسن وای په دې ورځو کې چې د کرونا د وایرس اندېښنو ټول افغانستان نیولې، په دغه زندان کې د مخنیوي لپاره هیڅ تدابیر نشته.
موږ درملنې ته اړتیا لرو، له بستره در سره خبرې کوم. د زندان وضعیت ښه نه دی. ښځې په دوو نمجنو کوهنګرونو کې اوسېږي. د هستوګنې وضعیت غیر انساني دی. کومه ښځه چې تور زیړی تشخیص سوی په اړه اقدام نه دی سوی. زما دوسیې سیاسي بڼه غوره کړي.
یو بل زندانی خزه آزادی راډیو ته وای د ولسمشر پر فرمان یو ونی تیریږي خو د پلی کېدو په اړه هیڅ خبره هم نشته.
ما مریض استم،
زه ناروغ یم، درمل او خواړه موسم نه دي. د ولسمشر له فرمانه یو ونی تیریږي خو په اړه هیڅ نو خبره نشته. داسې ناروغان شته چې ناروغي خطرناک دي.
د دې په خبره د ډېرې زندانی خزو د بند موده بشپړه شوه خو د دوسیو برخلیک روښانه نه دی.
د بلاک وضعیت مو ډیر خراب دی. دایشي ښځو له ځانونو سره خطرناکې ناروغۍ راوړي او له موږ سره یو ځای دي. په خونو کې مو له ورګونه نیولې تر نورو پورېسته.
بلخوا ځینې ویډیوګانې چې د پولیچرخی د زندان په هکله په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي، د دغه زندان ناوړه وضعیت پکې د څو نارینه بندیانو لخوا بیان شوی دی. دغه زندانیان ادعا کوي چې د دوی له ډلې یو زندانی چې د کرونا وایرس نیولی و مړ شو او ځینې مشکوک اوس هم شته. دوی وایي په یوه خونه کې چې شل زندانیان نه ځایېږي، یو سلو شل پکې شپې ورځې تیروي. لویه څارنوالۍ د دغو زندانیانو د دوسیو او په تېره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانۍ غړې ملیحه حسن د ادعا په اړه څه نه وایي. خود زندانونو د چارو د ادارې د حقوقو رئیس او ویاند وحید الله زاهد وای د دغو زندانیانو د خوشی کېدو لپاره یو کمیسیون جوړ شوی او د زندانیانو پر دوسیو کار کوي چې په دې برخه کې عدالت تامین شي.
وناسیو لپاره امکانات پام کې نیول سوی دي. د واپاشي د چک د قطه دي پایوازانو د دغه تدابیر نیول سوی او نور هم تلاش لرو چې د مربوطه اورګانو چې دغه مسؤلیت په دغه مورد کې جدي اقدامات سره کوي.
د افغانستان په زندانونو کې اوس 15 زره زندانیان اوسېږي چې له دې شمېره 10 زره د کابل په پلوچرخی زندان کې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونه د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د لس زرو بندیانو د خوشې کولو فرمان ورکړ. په دغه فرمان کې د کورنۍ او بهرني امنیت پر ضد مجرمین شامل نه دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د آزادي راډیو خبری مجله اوري.
کابل خاریان د شپې لخوا د خار بیلا بیلو سیمو کې ډله ډله واټونو ته راوځي او په لوړ غږ د الله اکبر ناری وهي. د کابل یو شمیر خاریان دا کار د کرونا وایروس له امله د رامنځته شوي رواني فشار د راکمولو په هدف ګڼي. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپور ته.
په افغانستان کې په کرونا وایروس دخته کسانو د شمیر په لوړېدو سره یو شمیر کابل خاریان د شپې لخوا واټونو ته راوځي او په لوړ غږ د الله اکبر نارې وهي. یو شمیر کابل میشتي وای د افغانستان د دینی باورونو پر بنسټ او دا چې خلک د کرونا وایروس د خپرېدو له امله رواني فشار نه خلاصي واټونو ته راوځي او الله اکبر وایي. د دوی په خبره جګړې او نامنیو د افغانستان خلک تر رواني فشار لاندې راوستي او کرونا وایروس دا فشارونه نور هم زیات کړي. د کابل دو تنو خاریانو صفت الله صدیقی او نثار احمد فراهی ازادي راډیو ته وویل
یک تشویش از جنگ میکنه یک تشویش
یو د جګړې لامل اندېښنه کوي او بل هم د جنایي پیښو اوس هم د کرونا وایروس دا اندېښنې لا زیاتې کړې چې د ټولو شیانو د خلکو رواني فشار زیات کړ له همدې امله واټونو ته راوځي او الله اکبر وایي
یک از تکلیفها کلش تکلیفهای فشارهای روانی است
ذهنی مردم بسیار مشوه شد
په اروپا که خلق د بام سر تخیجی او تنبور وهی او شور ماشور جوړوي د افغانستان خلق بیا د خپلو رواجونو لپاره ډله ډله واټونو ته ځي او الله اکبر وایي تر څو خدای د کرونا وایروس له منځه یوسي
خدای مرضار از افغانستان ګم کنه
خو محمد نبی چې محصل دی وای افغانستان د کرونا وایروس تر خپرېدو وروسته خلکو ډیرو خرافاتي لارو ته مخه کړې ده
تعداد مزخرفاتی که مثلا
یو شمیر ناوړه کارونه دی لکه کوم ماشوم چې پیدا شوه ویلی دی چې دا کار وکړی او یادا چې پیغمبر یې په خوب کې لیدلی او چې ویلی دی په قرآن کې مې ویخته دی او یا همدا چې واټونو ته ځی او الله اکبر وای ښه کار همدا دی چې کورونو کې پاتې شئ او عبادت
وکړئ
له دې وړاندې به یوازې کله چې سپوږمۍ او لمر تندر نیولی و خلک به واټونو ته تلل او په لوړ غږ به یې الله اکبر ویل دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې خپلو کورونو کې پاتې سي او له غونډو او راټولېدلو څخه مخنیوی وکړي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته په کورونا ویروس په نړۍ کې د اخته کسانو شمیر تر 8.5 لک واوښت حاضر دمه په کورونا ویروس تر ټولو ډیر کسان د امریکا په متحده ایالاتو کې اخته دي د دغه هیواد روغتیایي چارواکي وایي که امریکایان راشه درشه بند نه کړي ممکن په لکونو تنه په دې ویروس مړ شي په دې اړه پام وکړئ د عصمت ساروان راپور ته
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا وایروس د مړو شویو کسانو شمیر نن په داسې حال کې تر 4000 واوښت چې د دغه هیواد اتباعو ته وویل شول چې لا سختې ورځې په مخ کې دي او شایي 1 لک امریکایان په دې وایروس ومري د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر اوسه پورې په امریکا کې په دې ناروغۍ 4000 شپږ اویا تنه مړه شوي او نږدې 1.5 لک پرې اخته شوي دي دا په دې وایروسو د اخته کسانو د شمیر له نظره په نړۍ کې تر ټولو زیات دی خو د مړینو له نظره په ایټالیا کې ډیر خلک په کرونا وایروسو مړه شوي دي د امریکا حکومت د لویو ښارونو په لمنو کې موقتي روغتونونه جوړوي چې د کرونا په وایروسو د اخته کسانو سره مرسته وکړي او په عین حال کې روغتیایي مسؤلان اټکل کوي چې په راتلونکو اونیو کې به وضعیت لا ډیر خراب شي د نیویارک ښار د مرکزی برخې په سنترال پارک کې د کرونا وایروس موقتی روغتون جوړ شوی دی همداراز د امریکا د پوځ سمندري ځواک د زرو بسترونو سیار روغتون د نیویارک ساحل ته رسولی او ژر به ناروغان پکې بستري شي نیویارک په امریکا کې یو تر ټولو زیات کرونا ځپلی ښار دی فریزر لرونکي موټر په ښار کې ګرځي چې مړي سمدستي انتقال کړي نیویارک ښار له نورو ښارونو څخه اضافي امبولانسونه رانیولي او همداراز نور طبي کارکوونکي ګمارلي دي په نیویارک ښار کې تر اوسه پورې په کرونا وایروس 1500 تنه مړه شوي او له همدې امله نیویارک ښار په امریکا کې د کرونا وایروس مرکز بلل کیږي د امریکا روغتیایي چارواکي خبرداری ورکوي چې که د دغه هیواد خلک له یو بل سره له راشه درشه او نږدې تماس څخه لاس وانخلي نو ممکن په دې هیواد کې حتی 2.4 لک تنه وبري دوی پر خلکو ژغ کړی چې له کورونو راونوځي او وخت یوازې په کور کې تیر کړي نړۍ کې تر اوسه ټولټال تر 8.5 لک زیات کسان په کرونا وایروس اخته شوي او تر 240 ډیر ورڅخه مړه شوي دي تر ټولو ډیر کسان په ایټالیا او اسپانیا کې مړه شوي دي په نړۍ کې په کرونا د ټولو مړو شویو کسانو نیمایي کسان یوازې په ایټالیا او اسپانیا پورې تړاو لري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي
لیوال پکتیکان لیکلي وایي د کرونا ویروس سره مبارزه دغه ده چې ځان قرنطین کړو یو بل اوریدونکي جعفری لیکلي وایي د کرونا ویروس په خاطر باید شتمن له غریبو سره کومک وکړي سید احمد عمری بیا د کندهار نه لیکلی چې وای چین او داس نور هیوادونه چې دا محل پکې کورونا نشته باید له هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې کورونا پکې ده. او یو بل اوریدونکي د هلمند له نادلی نه محمد اسلام یار لیکلی وای د افغانستان د روغتیا وزارت باید د کورونا د ناروغانو درملنه په ښوونځیو کې وکړي ځکه چې په روغتونونو باندې بیروبار او ګڼه ګوڼه ډیره ده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په کابل کې د ماښام شپږ نیمې بجې کېدونکې دي. همکاره مې فرشته نګا سټوډیو ته راغلې چې وروستۍ دری خبري مجله درته وړاندې کړي. فرشته جانې ښه راغلې.
تشکر.